امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم ز خلیل خانم د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده. ازبکستان وای ک طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وشي د غیوا چمتو دي چې په سمرکند کې دغه مذاکرات کوربتو وکړي. دغه څرګندونه د ازبکستان د ملي امنیت شورا سلاکار ویکتور مادوف او د بارونو چار وزیر عبدالعزیز کاملوف په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال کړي دي. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او په دې اړه دوه ځله له افغان طالبانو سره کتلي دي. وسلوالو طالبانو د تیر کال په زبرې میاشت کې تایید کړه چې د قطر دفتر یو پلاوی ازبکستان ته تللی او له ازبک چارواکو سره په یو ډول مسایلو خبرې کړي دي. د یادونې وړ ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خپل دریم سفر په ترڅ کې ازبکستان ته تللی او ټاکل شوي چې د شپږم سفر په ترڅ کې به هم له ازبک چارواکو سره پر افغان سولې وغږیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پېښور غونډې ته چې په زرګونو پښتانه ورته راټول شوي وینا کړې او پښتانه د دښمن پر وړاندې یووالي ته بلل دي. منظور پښتون د پاکستان د ریاست په پالیسیو سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل چې په سیستماتیک ډول پښتنو څخه د هغوی تاریخ د هیرولو هڅې روانې دي.
د پښتون د خپل تاریخ نه ناخبر، د خپلې جغرافیې نه ناخبر، د خپل وطن د مسلو نه ناخبر، تقسیم در تقسیم پروت یم. تا په دې تعلیم باندې زما د خاورې باچا خان زما نه هېروا، تا په دې تعلیم باندې زما د خاورې خان صاحب زما نه هېروا، تا په دې تعلیم باندې آدار چھڑے ملنگ فقیر پی زمانہ ہے روا، تا پدے تعلیم باندے زمانہ منگیا لئی ملاک وندہ ہے روا، تا سرطور فقیر ہے روا، تا داڑی منا ہے روا کما، تا تا دلوڑو دلوڑو واسی اکنو قائم پشتون احمد شاہ عبدالی تجد بچوڑا ہے روا.
د پښتون تحفظ تاریخ غړي او د وژل سوي مشر ارمان لوړی خور وړانګې روڼې د امریکا ژغ ته د پرونۍ غونډې په اړه داسې وویل:
دا ټول د ارمان د نظریې د ارمان د لارې خلک وه، او زه په دې ډېره خوشحاله سوم چې د ارمان لارویان بیخي ډېر دي او تقریبا د دنیا په هر ګوټ کې چې چیرې پښتانه دي د ارمان د نظریې ملګري دي، او نن جلسه هم په دې شي وه، او زموږ چې څومره امیدونه وه تر هغې زیاته دا جلسه وه، او په دې جلسه کې هر ګډونوالو دا ماته دا ډاډ راکړه، ماته دا حوصله راکړه چې دوی به د ارمان په لاره باندې ځي، د ارمان ارمانونه به پوره کوي.
د یو اندازې سره سم په غونډه کې له 5000 څخه زیات کسانو برخه واخیسته او په زیات شمېر خلکو کې هغه میرمن هم ګډون کړی وو چې د خپلو خپلوانو عکسونه ورسره وو او ادعا یې کړې وه چې دوی حکومتي ادارو پورته کړي دي. د جنوبي امریکا له سلواډور نه په سلګونه کسان د امریکا متحده ایالاتو په لور د ښه ژوند په نیت را روان شوي دي. په دوی کې د سلواډور لږ تر لږه نوي اوسېدونکي د پلازمینې سن السلواډور څخه د امریکا په لور را روان شوي تر څو د مهاجرو له کاروان سره یو ځای سي. د امریکا او مکسیکو ترمنځ په احتمالي توګه د سره تړل کېدو زیات شمېر خلک اندېښمن کړي هم دي. بلې خوا د امریکا د مرکزي امریکا په درو هیوادونو مرستې بندې کړي دي. د نیپال چارواکو ویل دي چې طوفاني هوا لږ تر لږه 25 کسان مړه کړي دي او لسګونه نور زخمیان کړي دي. دغه طوفان کورونه تباه کړي، ونې او د برېښنا ستنې هم نړولې دي. د بارا د سیمې د پولیسو مشر سانورام اژانس فرانس پرس ته وویل چې د بارا په ولسوالۍ کې او شاوخوا سیمو کې د یک شنبې په ورځ سخت بارانونه اورېدلي او تیز بادونه هم راغلي دي. د نیپال صدر اعظم کې پی شرما اولی په یو ټویټ کې د وژل سوو او زخمي سوو کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې 25 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 400 کسان زخمیان دي. صدر اعظم اولی زیاته کړه چې د ژغورنې د عملی هلیکاپټرې او مرستې ډلې بنن د تیارسۍ په حال کې وي. د اوکرين د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د دغه هیواد یو مشهور چوکمار چې سیاسي سابقه او تجربه نه لري د نورو کاندیدانو مخکې سوی دی. ولادیمیر زلنسکي چې یو سلویش کلن چوکمار دی او د ټي وي په یو پروګرام کې د ولسمشر کردار لوبولی دی، په سرویګانو کې هم د ولسمشر پوروشنکو نه مخکې وو. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سرویس څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ترنو اوریدونکو زنزرانا یوسف زئی تاسو ته هرکلی وایم. خبرونه واوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې د سولې په اړه باید هڅې او خبرې اترې متمرکزې او په یو مسیر برابرې وي. لیمینیا زئی رپورټ رالېږلی.
اجرایی رئیس عبدالله د یکشنبه په ورځ په یوه ناسته کې وویل په اوس وخت کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي، په مذاکراتو کې د خلکو د یو غږ لپاره باید یو واحد نظر رامنځته شي.
په دې برخه کې چې هر هڅه او کوښښ کیږي یو نیک اقدام دی، خو په هغه صورت کې چې دغه هڅې متمرکز شي او یو واحد مسیر ونیسي، په هغه صورت کې به د ټولو افغانانو څخه ښه استازیتوب وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ یو شمیر سیاسي او جهادي شخصیتونو د حکومت له رهبرانو سره د سولې د یوې او واحدې مرجع د جوړولو پر سر بحثونه او خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی د افغان سولې په تړاو د خپل دریم سفر په ترڅ کې ازبکستان ته تللی او ټاکل شوی چې له ازبک چارواکو سره پر افغان سولې وغږیږي. خود سولې او شمیر فعالین بیا د حکومت له لورې د دا ډول وړاندیزونو مطرح کول د وخت ضایع کول او د سولې پروسه ټکنۍ کول ګڼي. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی په دې اړه امریکا غږ ته وویل بلور ته ازبکستان وایي که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښي، دغه هیواد چمتو دی چې په سمرقند کې د دغه مذاکراتو کوربتوب وکړي. دغه څرګندونه د ازبکستان د ملي امنیت شورا سلاکار ویکتور محمودوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدنه پر مهال کړي دي. د یکشنبې په ورځ لارک څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ازبکستاني پلاوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او په دې برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. بیان وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو په اړه د ازبکستان له کوربتوب څخه مننه کړې او زیاته کړې ده چې سمرقند د دواړو هیوادونو ګډ فرهنګي میراث دی. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او په دې اړه یې دوه ځله له افغان طالبانو سره کتلي دي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ای پی خبری اجنس د یکشنبه په ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ په 1 د هغو ځوانانو افغانانو په باره کې یو اوږد رپورټ چاپ کړی چې د ایرانی ملیشو سره یو ځای د سوریې د کورنۍ جنگ جبهاتو ته استول شوی دی او بیرته اوس افغانستان ته استولی دی. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دغه رپورټ خلاصه تاسو ته دراوروي.
د دې ریپورت لیکونکي سابقه دار امریکایي ژورنالیست او د افغانستان د چارو ماهر کیتی ګین لیکي چې په لسګونو زره افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل د ایران پاسداران انقلاب را جلب کړل، د یس په ولایت کې ورته نظامی روزنه ورکړه او د یو لړ مالی امتیازاتو په بدل کې د ایران د ملیشو سره یو ځای د سوریې د کورنۍ جنگ جبهاتو ته د بشار الاسد رژیم د ملاتړ په خاطر سوق کړل. خبریاله کیتی ګینن چې له تیرو څو لسیزو نه د افغانستان د چارو څارنه کوي لیکي د مهدي په نوم یو افغان ځوان د هغو کسانو په جمله کې شامل وو چې د سوریې په خونړیو جبهاتو کې جنګېدلي دي. نوموړی وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالو سره په حلب کې د یوې خونړۍ جګړې په دوران کې ځان د خپلو وژل شوو انډیوالانو د مړو په ټوپنۍ کې پټ کړ او هر وار چې به د داعش د وسلوالو راکټ وار کېده هغه به د الله اکبر تکبیرونه هم اورېدل. کیتی ګینن لیکي چې ایران د افغانانو په شمول په سیمه کې د شیعهګانو د ځانګړو ملیشو شبکې د نیابتي جنګونو په خاطر جوړې کړې دي چې د همدغه شیعه ملیشو د وینو په بدل کې د بشار الاسد رژیم د سقوط نه وژغورل شو او اوس په داسې حال کې چې د سوریې داسې کلان جنگ دایره محدوده شوې دا پوښتنه راپورته کیږي چې ایران به د دغه روزل شوو ملیشو نه څه ډول استفاده کوي. د خبريالي کتګن په قول د مهدی په شمول د روزل شوی شی ملشی چې افغانستان ته وسمه کوي د افغانستان امنیتي مامورانو ته د شک په سترګه ګوري او هغه فکر کوي په داسې حال کې چې د افغانستان نه ختمیدونکي جنگ دوام لري ایران به وهڅیږي چې د خپل د پټ غیر رسمي پوځ نه په اوږده موده کې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره ګټه واخلي. یو شکلن مهدی چې په هرات کې ژوند کوي لویر خپل پوره نمونه خوده هغه د ای پی اژانس ته وویل چې موږ دلته په افغانستان کې له خلکو نه ډېر ویر لرو. د هغه په وینا دلته ټول خلک ترورستان دي. مهدی وای چې د حکومت امنیتي مامورانی ملګری نشي او نور خلک هم ورته د غدارانو په نظر ګوري. که څه هم چې ایران د پاسداران انقلاب په لس هاو زر عسکر او ملیشي سوریې ته د جنگ لپاره لیږلي خو د وسلوالو ملیشو تر ټولو غټه ډلې د افغانستان د هزاره قبیلې شیعګانو. د لویدیځو هیوادونو د استخباراتو په باور په یو وخت کې 15,000 ایراني شیعه ملیشي په سوریه کې جنګېدلې. فکر کېږي چې 10,000 یې اوس بیرته راستنې شوي دي. د افغانستان د حکومت ماموران او کارپوهان فکر کوي چې د امریکا او لویدیځو پوځونو د وتو په صورت کې امکان لري چې یو بل کورنه جنگ ونښلي او پاسداران انقلاب وکولی شي چې د خپلو طرفدارو تجربه کارو شیعه ملیشونه جوړه شوې د فاطمین لیوا د جنگ لیکو ته سوق کړي او دا بهانه به جوړه کړي چې د ایران د شیعهګانو ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی. ایران به د خپل نفوذ پراخولو ته د شیعهګانو د حقوقو د دفاع رنګ ورکړي. مهدی وویل چې 1400 افغانانو د یس په ولایت کې له هغه سره یو ځای نظامي روزنه حاصله کړې وه او د 300 ملیشو سره یو ځای سوریې ته ولېږه چې 200 کسان یې د سوریې د حلب په ښار کې په جنگ کې ووژل شو. مهدی زیاته کړه زه دلته اوس هېڅ کار نه لرم، یا بغلا ته لاس اچوم او یا به بیرته سوریې ته مخه کوم. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د بلخ اوسیدونکي په دغه ولایت کې د دولتي چارواکو نه د عدالت غوښتنه کوي. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورت را لګل.
د بلخ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې چارواکي عدالت نه مراد کوي. دوی ادعا کوله چې چارواکي د خپلوي واسطو او پیژنګلوي لمخې خلکو ته دندې ورکوي. د بلخ څوتن اوسیدونکو د دولتي ادارو په اړه داسې شکایت کوي.
زه فیض محمد افریدایم، د مزار شریف اوسیدونکو یم. او دلته راغلی عدالت خوې د پاره د کوم وسلوال خلک چې دي زورمندان چې د غوړ د مرکزی حکومت نه د والی صاحب نه د غټون نه غوړ چې د خل سلاشي مونږ زمکه اجازهتونه چرکیږي خلک رانه خوري او مونږ یې سم نشو کړای ځکه چې زورمند خلک د ټول مسالات د مسالف مقابل کې خل سلاي سم نشي کوي. مونږ راغلی خو دغه شي پاره یو چې مونږ لا راکړل شي او د حق نه دفاع وکړل شي، موږ جایدادونه چور نشي، موږ سره اسناد نه دي، دا وځه قواله لارم په جیب کې لارم چې خلکو موږ جایدادونه اخیستې دغه زورمندان دي. دلته څوک د موږ ارزنه اوري که محکمه له زو کسار نه ولی له زو کوروره اس شریعه قواله نه منل کیږي. دغه هغه وایي کاغذونه چې خالص پینه ورقه وي دا معنی
سمي الله افغان مال دی وروره د مزار مرکزی حکومت فرمان صدر کیږي لاګن بلخ کې نه عمل کیږي. به هیڅ کله پدا تلس کله حکومتو کې نه عمل شوی او خلکو مشکلات ډیر دي او ریاست امارت هم شه ټولي وکړي کوله ولایت هم نشي وکړي وسیږي فقط زورمندان دي قولدر دي ټوله. بلخ ولایت مقام چې دی حکومتي منبع نه ده، فاميلي منبع ده، دی و حزب دی وسی دي ور من غوښتنه ده چې د رئیس صاحب جمهور امرونه باید عملی شي. دلته عدالت نشته نشته نشته، من خاص عدالت غواړم.
د بلخ یو بل وسیدونکو بیا داوه کوي چې لتیرو اتل لسو کالو د یو ګوند خلک حاکم دي.
در انتهای 18 سال حکومت بلخ تک حزبی بود، اون چی که دلشان خواست و اون چی که حزبشان خواست.
په تیرو اتل لسو کالو کې د بلخ حکومت د یو ګوند په لاس کې دی. هغه څه چې دوی غوښتل او یای ګوند غوښتل تر سره کړی دی. د بلخ ولایت ویان منیر فرهاد بیا د خلکو دغه اداره د وی او زیاتوی چې دغه خلکو په دولتي ادارو کې د بدلون غوښتنه هم کوله چې دوی ورسره پرې خبري کړي.
ما علاقه درم تا یک دیگر را قناعت بتیم و صحبت های مفصل داشتیم که امیدوار هستم که روز
مونږ علاقه لرو چې یو بل ته قناعت ورکړو. تفصیلی خبري مو ورسره وکړي، هله د چې بل ورځ بیا راشي یا مونږ ته قناعت راکړي او یا دوی قناعت وکړي. دغه خلکو دا ادعا هم کوله چې د مرکزی حکومت فرمانونو ته د بلخ په ادارو کې اهمیت نه ورکول کیږي او د جمهور رئیس فرمانونه عادي ګڼل کیږي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د لاتینی امریکا د سلواډور نه زیات شمیر کسان د خجوند په هیله د امریکا په لور را روان دي. دوی وایي چې په خپل ملک کې ژوند ډیر سخت دی، خو د امریکا ولسمشر ترامپ کوشش کوي چې د مکسیکو نه امریکا ته راتلونکي مهاجر منع کړي.
د مرکزی امریکا له هوادونو په سلګونو کډوال له حمله مکسیکونه د امریکا متحده ایالاتونو ته ځان رسوي په دې هیله چې دلته روخان راتونکو جوړ کړي. خو دا هیله د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د سرحد تړل کېدو له تهدید سره مخ دي. په تازه کډوالو کې د سلوادور لږ تر لږه نوي اوسیدونکي د پلازمینې سان سلوادور څخه د امریکا په لور را روان شوي تر څو د مهاجرو له کاروان سره یو ځای شي. او پندوسکرنه انا رامیرو لخپل کورنۍ سره د خجوان په هیله د امریکا په لور روانه شوې ده، که څه هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ فشار راوړي او دا کډوال ته ویل چې په خپل هیواد کې پاتې شي، خو رامیرو وایي د سختۍ او لکبله مهاجرت ته اړ شوې ده.
دا ډیره سخته ده ځکه د کورنۍ نه جلا کیږي، خو تن باید تکلیف وګالي او د نوي ژوند هڅه پیل کړو. ویره شته خو توکل او هیله مو په خدای ده.
د مارچ په 28مه نیټه ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ که د مهاجرو راتګ ونه دریږي راتلونکي اونۍ به د امریکا او مکسیکو ترمنځ پوله وتړي.
که ټرمپ پوله وتړي دا به لوی ظلم وي، ځکه کورنۍ سره جلا کوي او دا کار د امریکا لپاره هم ښه نه دی. تاسې پوهیږئ چې په دې ګڼه ګوڼه کې مادي راکړه ورکړه شته. که دا بند شي نو په سندیاګو باندې هم دومره اغیزه کوي څومره چې په تجوان ښار کوي. ښه به دا وي چې په خپل حال یې پرېږدي.
خو د مکسیکو ولسمشر اندرس مانویل وایي چې د غیر قانوني مهاجرو مسله امریکا او د مرکزی امریکا هیوادونو لپاره اساسي مسله ده.
دا به موږ ته زیات زیان ورسوي، ځکه دلته د سودا اخیستو لپاره راځو. زیات شیان په امریکا کې ارزانه دي او لوی تاثیر به وکړي. هغه کسان چې دلته کار او سوداګرۍ ته راځي ډیر به پرې تاثیر وکړي.
مکسیکو دریم لوی هیواد ده چې امریکا سره هر کال د 612 میلیارد ډالر په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه لري. یو شمیر په دې اند دي که د امریکا او مکسیکو ترمنځ پوله وتړل شي نو د سوداګرۍ په برخه کې به په میلیاردونو ډالر زیان ورسیږي. همداشان په میلیونونو ډالر به قانوني کاروبار ته هم زیان ورسیږي.
د
پولې تړل به په موږ ډیر تاثیر وکړي، ځکه زموږ یو شمیر د پولې یوې خوا او یو شمیر نور بلې خوا ته ژوند کوي. موږ هره ورځ ځو او راځو. موږ باید هره ورځ راشو، ځکه یو شمیر ماشومان په امریکا کې سبق وایي، کورنۍ خپل بچي ښوونځي ته راولي او دلته د اړتیا وړ توکي اخلي.
په 2015 کال کې ټرمپ په خپل ټاکنیزو مبارزو کې ویلي و چې له مکسیکو څخه به د غیر قانوني مهاجرو مخه نیسي. د همداشان ویلي و چې مکسیکو تیری کوونکي او د نشهیي توکو قاچاق خوړونکي امریکا ته رالیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
اسرائیلو غزې تړانګې ته غزېدلې ټولې لارې د یوې هفتې نه بندې کړې دي. پام وکړئ دې رپورټ ته، زموږ همکار سید بختیار شاهی درته وړاندې کوي.
د اسرائیلو د دفاع وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ غزې ته غزېدلې لارې په تېره هفته کې وروسته له هغې وتړل شوې چې د فلسطینیانو په راکټونو په اسرائیلو کې 8 تنه زخمي شول. حماس اعلان کړی دی چې د مصر په منځګړتوب داسې موافقه شوې چې د هغې له مخې به د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ ډزې بندې شي. د غزې د تړانګې سرحدي لار پرون هغه وخت خلاصه شوه چې په زرګونو فلسطینیانو د غزې او اسرائیلو سرحد ته نږدې مظاهرې جوړې کړې. یو کال مخکې هم فلسطینیانو همدغلته مظاهرې جوړې کړې وې چې په نتیجه کې د مظاهرچیانو او د اسرائیلو د امنیتي قواو ترمنځ خطې هم وشوې. د فلسطینیانو په پرونیو مظاهرو کې د اسرائیلو سره په نښتو کې 4 تنه فلسطینیان وژل شوي هم دي، او هغې د دې ویره پیدا کړې چې نوره مرګ ژوبل به هم وشي. د حماس مامورین وایي چې د دواړو خواو ترمنځ داسې یو تفاهم شوی چې اسرائیل به د غزې سرحدي لار خلاصه کړي او د هغې په عوض کې به فلسطینیان مظاهرې بندې کړي. اسرائیلو چې د 2008 کال راهیسې د حماس د ډلې سره درې جنګونه کړي دي، تر اوسه پورې د تفاهم د دغې موافقې په باب څه تبصره نه ده کړې. لاکن د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي که ضرورت پیدا شو نو اسرائیل د غزې په تړانګې کې عملیاتو ته چمتو دي. له بلې خوا ټاکل شوی چې د اسرائیلو خلک به د اپریل د میاشتې په 9مه نیټه په عمومي انتخاباتو کې برخه واخلي، او داسې ویل کیږي چې په هغې کې به د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د معتدل کاندید د فوځ بخوانی لوی درسي سره سخته مقابله وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د چین په شینجیانګ ایالت کې چارواکي وایي د 2016 راهیسې د شاوخوا 14,000 ټیرستان نیولې دي. چین په تازه راپورټ کې د یو غور مسلمانانو د نیولو او هغې ته د روزنیزو کمپونو د جوړولو په اړه د امریکا او ځینو نورو ملکونو اندېښنو ته ځواب ویلې دی. په موکړی دی راپورټ
چینایي چارواکو نږدې 1000 ایغور مسلمانان نیولي او 15 تنه د مرګ سزا اورولې ده. د اسوسییټډ پریس د راپور په اساس چین ادعا کړې چې په دغه موده کې په شینجیانګ کې 2025 بلابل چاودیدونکو وسایل ضبط کړي او څه باندې 1500 کسان په شاوخوا 15,000 غیر قانونی مذهبي فعالیتونه کې د لاسلرو په تور نیولی او سزا یې ورکړی ده. د دغه جرمونو په اړه ډیر لږ شواهد وړاندې شوی دي.
مونږ پوهیږو چې په تیرو لسو کلونو کې چینایي چارواکو ایغور مسلمانان سخت بد معرفي کړی دي، په دریو برخو، یعنې ترهګردي، دینی افراطیان دي او بیلتون غوښتونکي دي.
د ترهګرۍ، بیلتون غوښتنې او دینی افراطیت ادعاو سره سره چینایي چارواکي دې مبارزې ته د افراطیت ضد مبارزه وایي. په شرقي ترکستان کې استثنايي قانون صادر شوی دي او د ډلیزو سزاګانو ډولونه په ایغور مسلمانانو ویشل شوی دی.
کان هناك هجوم على الاسلام،
پر اسلام او مسلمانانو یو برید وشو چې روژه بنه نیسی او حجاب نه کوي او اسلامي غونډې بنه کوي. په یقین سره چې د خلکو له کلتور، فکر او د کالیو پر غوستو هم فشار او پابندی شته ده. ټول اسلامي رسوم منري.
توقيف زاینا چې چینایي چارواکي ورته د روزنې مرکزونه وای د ایغور مسلمانانو د سرکوب اوج بلل کیږي.
الفنانین
فراتل کوم جرم نه هنرمندان، ډاکټران، آزاد فکر یعنی روشن فکر توقيف کړي.
شینجیانګ شوهوی وندین او چنګ
پښینګیان کې د امنیتی وضعیت د کابو کولو، ثبات او اتحاد ساتلو او په عین وخت کې هدف دادی چې د قانون لمخې توکم پال لمنځه یوړل شي، د بیلتون غوښتنې تمایل او ترهګریز فعالیتونه لمنځه لاړ شي، د هواد امنیت وساتل شي، د خلکو د ځان او مال ساتنه وشي.
ریپورټونه ښیي چې نږدې 1,000,000 ایغور مسلمانان په توقيف کې دي. دولتونو ترمنځ اړیکې په بشپړ توګه پرې دي او جماعتونه تړل شوي چې دا یوازې پیلو. تر دې مخکې داسې راپورونه هم خپره شوي وو چې د چین حکومت ایغور مسلمانان ته لارښوونه کړې چې د ډوډۍ خوړل په بسم الله نه، بلکې د چین د ولسمشر په نوم پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې. تر اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورټ ته چې د پکې کتنې شوې ده چې د برتانیې صدر اعظم د بریگزټ راسا څنګه پر مخ بولی ده. پام وکړئ د خبریال ټیمی د رپورټ ته زموږ همکار زامن مومن دي ته لولي.
د برتانیې د پارلمان غړي د تیر هفته د سیاسي ګډوډۍ نه وروسته چې دغه هیواد غوښتل له اروپایي اتحادې نه ووځي، مګر داسې ونه شول. ویره ده چې په راتلونکي هفته کې به ډېر جنجال وي چې د بریگزټ په مخ کې د خانډا چولو له فشار نه پیدا شوی دی چې د دوه ګوندونو د کارګر ګوند او محافظه کار ګوند ترمنځ هم درس پیدا کوي. د کارګر ګوند د رئیس مرستیال ټام واټسن د شنبه په ورځ په دې پیشنهاد سره چې خای د ملي اتحاد حکومت به جوړ شي د ګوند فعالین په غوسه کړل او په دې سره سیاسي جنجال ختمې دی شي. دوی ویل که ضرورت شي موږ باید صحیح کار وکړو. پخوانی محافظه کار وزیر نیک مورګن د ملي حکومت جوړېدو ته هم اشاره وکړه که می د وکیلانو د بریگزټ د پالیسۍ بدیل عملی نکړي نو د پارلمان وکیلان به نن د دوشنبه په ورځ ری ورکړي. د پارلمان وکیلانو تیر هفته د 2016 کال نه راپه دې خو د لومړي ځل لپاره له حکومت نه پارلماني ایجنډا واخیستله او د ولسی جرګې د رئیس په مرسته د بریگزټ په شپاړسو انتخابونو باندې بحث وشو. دوی په آخر کې د اتو انتخابونو په باره کې ری ورکړه که څه هم چې یوې هم اکثریت لاسته را نه وړه. دوه انتخابونه سره نږدې و، یعنې دا چې یوې د دوهم ریفرنډم غوښتنه کوله او بلې د نرم بریگزټ غوښتنه کوله چې برتانیا به د دغه بلاک سره په ګمرکي اتحاد کې پاتې شي. دریم انتخاب دا و چې د اروپایي اتحادیې سره د نږدې روابط ولري او راپورټونه وایي د تړلو دروازو تر شا د ملاتړ ژمنې هم شوي دي. می د هاوس آف کامن د پریکړو د نه عملي کولو حق د خپل ځان سره محفوظ ساتلی دی، مګر پارلمان به مجبوره کړي دغه اقدام وکړي. دا لا تر اوسه هیله لري چې د دریم ځلې ماتې نه وروسته به کامیابه شي. څه باندې نیمایي محافظه کار وکیلانو د شنبې په ورځ په لیک باندې امضاګانې وکړلې. په دغه لیک کې په میر ټینګار شوی دی چې د بریکزیت له موافقې نه په غیر دی پریکړه وکړي او د بروکسل سره د موافقې نه په غیر دی ووځي، او د اقتصاد پوهانو په قول په دې سره به د برتانیې 10% تجارت ته تاوان ورسیږي او برتانیا به د انفلاسیون په پاڼ ودروي. دا به 3.5 میلیونه اروپایان چې په برتانیا کې اوسیږي او 1.5 میلیونه برتانویان چې د اروپا په وچه کې اوسیږي د نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کړي. دا ښکاری چې ټول لارې بندې دي. د دې د کابینې نیمایي غړي په عمومي انتخاباتو باندې زور اچوي، مګر نور نیمایي د انتخاباتو مخالف ته څرګندوي چې دې 2 کاله پخوا انتخابات وکړ چې په نتیجه کې محافظه کارانو په ولسي جرګه کې اکثریت له لاسه ورکړ. یو وزیر امریکا غږ ته وویل په دې اقدام سره خپل ځان ته تاوان رسول دي. چې موږ څنګه عمومي انتخابات کولای شو چې په خپل منځ کې اتفاق ونه لرو او داسې مشر سره چې وعده یې کړې ده زر له مشرتابه نه لاس اخلي. ده وویل د ګوند متحد کېدو په صورت کې به د ګوند خاتمه څه وي. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
پاپ فرانسیس د خپل دوامدار کوشش دی برخې په هیڅ چې غواړي د مذهبونو ترمنځ خبري پرمختګ وکړي مغرب ته رسیدلې ده. په 34 کلونو کې د اسلامي هیواد ته د پاپ د لومړی سفر دی. پام وکړئ دې رپورټ ته زامن محمدی د تلولي.
پاپ جان پال دوهم د کاتولیکي کلیسا وروستی مشر و چې د 1950 کال د اګست په میاشت کې المغرب ته سفر کړی و. المغرب دغه اوسنی سفر ته په یو مثبت نظر ګوري او د دوی لپاره د پاپ پیغام دا ده چې مسلمانان او عیسویان په سوله کې ګډ ژوند کولی شي. پاپ د دوه ورځني سفر نه د مخه د المغرب د خلکو لپاره یو ویډیویي پیغام خپور کړی و. ده د المغرب له پاچا نه مننه وکړه چې ده ته بلنه ورکړې او د المغرب له چارواکو له همکارۍ نه چې د ده سفر ممکن کړ.
سولیور می دل میو سانتو پردیسسوري جوانی پاولو سیکوندو.
پاپ فرانسیس ویل د خپل سلف جان پال دوهم په قدم زی او د سولې او ورورولۍ د یو ظاهر په حیث په داسې ونړۍ کې راځي چې دې ته ډېر ضرورت لري. فرانسیس زیاته کړه چې مسلمانان او عیسویان دواړه په خدای عقیده لري چې نارینه او ښځې پیدا کړي دي او په نړۍ کې ځای ورکړی دی چې دوی به د ورونو او خویندو په حیث ژوند وکړي، د یو بل د متنوعوالي احترام به وکړي او د یو بل سره به د ضرورت په وخت کې مرسته وکړي. د المغرب خلک تقریبا ټول مسلمانان دي او محلي کاتولیک ټولنه لري چې شمیر تقریبا 10,000 تنو ته رسیږي. د دوی اکثره د افریقا د لوی سارانه د مهاجرو په حیث راغلي دي. پاپ به یوازې 8 ساعته په المغرب کې تیر کړي، مګر تقسیم اوقات یې ډېر زیق دی. پاپ به په لومړۍ ورځ په رباط کې د مذهبونو ترمنځ په خبرو او د مهاجرو سره په پیوستون باندې ټینګار وکړي. دی به د محمد انسټیټیوټ لیدو ته ولاړ شي چې امامان پکې روزل کېږي. توقع کېږي دا به د ده د سفر یوه مهمه لحظه وي. د لومړي ځل لپاره د امامانو د روزنې په انسټیټیوټ کې یو پاپ ته هرکلی ویل کېږي. د افراطیت په خلاف دا د المغرب د پاچا د کوشش یوه برخه ده چې د اسلام متعدل اړخ تقویه کوي. پاپ فرانسیس با په یو مرکز کې د مهاجرو سره ملاقات وکړي. یو عیسوي خیریه موسسه د کاریتاس په نامه مرکز په مخ بی. په المغرب کې 50,000 مهاجر ډیره دي او تقریبا د 4,000 سره د کاریتاس خیریه موسسه مرسته کوي. د مهاجرو موضوع یوه مهمه موضوع ده ځکه چې المغرب هسپانیې ته نږدې پروت دی. ډیر مهاجر اروپا ته د ننوتلو لپاره دا لاره غوره کوي.
ترنوردونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل بنه پاتې کوئ. د خدای په امان.